ستړي مشي دا مشال ریډیو د دوه بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری نوذرینې کې هلی او سلامونه ومني. افغانستان یو واری بیا د دې خبرونې د سر موضوع ده او په دې اړه باندې بدل تر راپورونو شنل وړاندې کو. د خبرونې پروسته نیمه کې را سره دوه ونې د خبرونې دي قانوني لارې او درنا فلور د غدواړه خبرونې به هم وري ته د خبرونې تر پای را سره پاتې شوي. خو له هر څه مخکې د دوه بجو خبرونه د بشیر غواخ نه
پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو د واکمنۍ رسمي پیژندنې یا نه پیژندنې په اړه پریکړه نه ده شوې. په جنوبي وزیرستان کې وی جرګې له حکومت غوښتي چې امنیتي ځواکونه دي له تالاشۍ او د خلکو له نیولو منع شي. په هیټي کې زلزلې نږدې 1400 کسان وژلي. د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه نه ده شوې. هغه د اګست په 15مه په ملتان کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه به پریکړه د ځمکنیو حقایقو د نړیوالو دریځ او د پاکستان ملي ګټو ته په پام سره کوي. هغه همدارا زیاته کړه چې اوس هم د مسلې حل په خبرو کې دی او باید افغانان په خپل منځ کې د راتلونکي په اړه سره مذاکرات وکړي. پر پاکستان د طالبانو د ملاتړو تورونه دي چې هغوی ردی وایي پر دې ډلې خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. طالبان پرون کابل ته ننوتل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له هیواده وتلی پرون له نامعلومه ځای پر فیسبوک لیکلی چې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره له افغانستانه ووت. په همدې حال کې د افغانستان ځینې تاجک او هزاره سیاستوال پرون اسلام آباد ته تللي وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې شوې دي. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن وایي هیڅوک باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. نوموړي د اګست په 15مه په یو بیان کې وویل چې اوس یقیني شوی چې په افغانستان کې یوه نوې اداره راتلونکې ده خو هیڅ ملک باید د طالبانو واکمني په رسمیت ونه پیژني. جانسن د افغانستان پر حالاتو د بحث لپاره د پارلمان غړي له رخصتۍ راستانه کړي دي. برتانیا د خپلو 3000 وګړو د ایستلو لپاره 600 سرتیري کابل ته لیږلي. په زرګونو افغانان هم د حامد کرزي نړیوال ډګر ته ورغلي دي او له هیواده د وتلو هڅه کوي. خو کمرشل پروازونه کینسل شوې دي. امریکا د هوایي ډګر د امنیتي چارو په لاس کې د اخیستو اعلان کړی او ګڼو ملکونو د ارامۍ غږ په کولو سره ویلي چې سلګونه بهرنیان او هغه افغانانو ته دې لار ورکړل شي چې بهر ته تګ غواړي. د جنوبي وزیرستان په سروکي سیمه کې قومي مشرانو د امن لپاره تر وی جرګې وروسته ویلي چې حکومت دې امنیتي ځواکونو پر کورنو له چاپی بهلو منع کړي. د اګست په 15مه شوي دې جرګې به ګډونوال او پخواني سینیټر صالح شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې زر تر زره نیولې 30 کسان هم خوشي کړي.
اپریشنینه دی گرفتاری دی یکور چار دیواری دغه تقدس په مالکیږي کور تا بغیر د پښتنه ناور دریمی کوم جرګا وکړه د امن چې میژو د دغه وزیرستانه په سپین ټکری واتلی او په سپین ټکری غلی میژ نه لشکره کوي نم لشکره کړي دي.
د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي چې د شک په بنیاد نیول شو کسانو څخه څلور کسان خوشي شوي خو هغه نور چې د وسلوالو سره پرې د ملګرتیا شک کېږي هغه د نورو طیقتو لپاره پاتې وي. د خبر ځل انتظامی چارواکو ویلي پر تورخم دروازه د اګست په 15مه ماخوستن د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت بحال شوی دی. چارواکو نن د اګست په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې له نن سهاره په وړیا توګه درآمدات او برآمدات روان دي او کسټم او امیګریشن عملیې هم خپل کارونه پیل کړي دي. تورخم دروازه پرون په داسې حال کې تړل شوی و چې طالبانو د ننګرهار کنټرول واخیست. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 2 کسان مړه شوي. د کووډ 19 په اړه حکومتي ویبپاڼې د اګست په 14مه لیکلي چې په تیرو شوارس کې د کورونا وایرس نور 3,689 کیسونه ثبت شوي چې ورسره په دې هېواد کې د کورونا وایرس والو شمېر له 1,100,000 څخه زیات شوی دی. پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرسه 4,458 کسان مړه شوي. دغسې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې له کورونا وایرسه 2,248 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د هیټي چارواکو د اګست په 15مه ویلي چې دغلته زلزلې 1290 کسان وژلي. د ګاونډیو هېوادونو څخه د ژغورنې او مرستندوی ادارې هیټي ته وررسېدلی دي او د هیټي د ولسي خوندیتوب ادارې ویلي چې دغه د مړو شوو شمېره د پخواني اعلان شوي هغې څخه 2 چنده زیاته ده. د دې تر څنګ د زخمي کسانو په شمېر کې هم اضافه شوې ده. ویل کېږي چې په زلزله کې 5,500 کسان زخمیان شوي دي. د لوبو یو خبر د ویسټ انډیز او پاکستان ترمن دو ټیسټونو لومړی لوبه ویسټ انډیز وګټله. په کینګسټن کې شوې د اګست په 15مه د دې 15 ورځنۍ سیالۍ اخري ورځ وه. ویسټ انډیز ته د ګټې لپاره د 1.8 هدف و چې په اخري وکټ یې پوره کړ. د دې لړۍ دوهمه او اخري لوبه د اګست په 16مه کېږي. نو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
مشال ریڈیو تا وغ یی خبرونه تازه مونږه همکار بشیر کوه وړاندې کول. د دې خبرونه نورو راپورونو ته تاسو پام راګرځوم. د سر راپور ته ورجو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون هیواد پرې خوت. نوموړي ویلي د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره غوړه وګڼله چې هیواد پرېږدي. ولسمشر غنی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي کا ارګ کې پاتې وی له وسلوالو طالبانو سره به مخامخ کېده او هم به کابل ښار لورانه او بربادۍ سره مخامخ شوی و. پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا ویلي دي چې د واک د سوله ییز انتقال او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله په یوه ځانګړې الوتکه کې له هېواده ووت. ښاغلي غنی تېر ماخوستن په یو پیغام کې وویل که له کابله نوی وتلی دا شپږ میلیونی ښار به له لویې بشري فاجعې سره مخامخ شوی و. د ویلي د تورې او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس، مال او ځان د ساتلو مسؤول دي، مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. ښاغلي غنی ویلي طالبان اوس له یو نوي تاریخي ازمایښت سره مخامخ دي چې په خبره یې یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلي غنی نه دی ویلي چې کوم هیواد ته تللی، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی لومړی تاجکستان او بیا عمان ته تللی دی. محمد اشرف غنی په ښکاره د خپل استعفا په اړه هم څه نه دی ویلي، خو د پیغام په پای کې لیکلي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته له فکري لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم. له افغانستانه د محمد اشرف غنی وتلو چې له نږدې و کلو راهیسې د واک پر ګدۍ ناست و غبرګونونه هم پارولي. د ښاغلي غنی د حکومت شریک او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هغه ته د مخکینی ولسمشر خطاب کړی.
اوسنیو شرایطو کې یوازینی شی چې له تاسو یې غواړم هغه دا دی چې د الله په مرسته خپل ارامتیا وساتئ. له دفاعي او امنیتي ځواکونو غواړم چې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا چې مخکینی ولسمشر افغانستان پرېښود او خلک او هیواد یې له داسې یو حالت سره مخامخ کړل، الله به ورسره حساب کوي او د افغانستان خلک به هم خپل قضاوت وکړي.
طالبان پرون د ورځې په ترڅ کې کابل ته راغلل او ماښام مهال ځینو رسنیو له هغې ډلې الجزیرې ټلویزیون داسې ویډیوي راپور خپور کړ چې ښیي وسلوال طالبان ارګ ته ننوتلي دي. د طالبانو د تحریک مرستیال او د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم بیگانه وخت پر خپل وسلوالو غږ وکړ چې د امتحان وخت را رسیدلی او باید د خلکو خدمت او امنیت ته ور ودانګي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته به سیاسي ګامونه څه وي او د واک انتقال به څه ډول ترسره کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي ترې یو بریده دا پوښتنې ځواب کړي او ویلي دي چې د واک د سوله ییز انتقال او د ګډوډیو د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. د شورا کې خپل حامد کرزي، د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غړیتوب لري. حامد کرزي تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا شورا له افغان ځواکونو او د طالبانو د تحریک له ځواکونو غواړي چې د جګړو، ګډوډیو او د غیر مسؤوله کسانو د تحرکاتو مخنیوی وکړي. طالبانو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د دوی د تحریک مرستیال مولا عبدالغنی برادر دی پرون کابل ته رسیدلی وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
کوم د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو کابل ته داخلي دوه افغان ولسمشر هیواد پرې خوځو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې نړۍ او پاکستان دا مهال د افغانستان په اړه یو دریځ لري او د هغه هیواد مسله د خبرو اترو له لارې هوارول غواړي. نوموړي پرون په ملتان کې خبري اعلانو ته دا خبرې وکړي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د کابل خواو شاته د طالبانو د رسیدلو او د افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد نه د وتلو وروسته تیر ماخام په ملتان کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان د خبرو اترو د لارې د افغانستان د مسلې حل کولو او هغلته کې امن ته جمن دی. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې سرنګ د دوهې په مذاکراتو او د ټرایکا پلس په مذاکراتو کې د یو سہولتکار په توګه پاکستان یو مثبت کردار ادا کړي، نو هم دغه رنگ به په دې روستي حالاتو کې هم مثبت کردار لوبوي.
دنیا اور پاکستان اس وقت ایک پیج پر ہے.
پاکستان دا وخت د نړۍ سره په یو نظر دی چې د افغانستان مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. موږ په واضح ډول ویلي دي چې نه مو د افغانستان په داخلي چارو کې مداخلت کړی دی او نه یې په راتلونکي کې کوو. موږ په افغانستان کې د خپل خوښي څوک نه غواړو. د افغانستان د راتلونکي پریکړه به افغانان کوي، هغه که افغان طالبان دي او که افغان حکمرانان.
افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں.
د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشی نے پختنه وشوا چې په افغانستان کې طالبان خپل حکومت قائموي، نو آیا پاکستان به د پخوا پرنګ تسلیموي او کنه؟ نو په جواب کې شاه محمود قریشی وویل د نړیوالی ټولنې سره په همغږۍ او د پاکستان د مفاداتو پر رڼا کې به په دغه اړه فیصله کوي.
جب وہ صورتحال آئے گی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے
چې کله دغه صورتحال رامخته شي، نو د هغې وروسته به موږ نړیوال نظر او اتفاقي رایې ته ګورو او د ځمکني حقایقو او د پاکستان د مفاداتو په رڼا کې به مناسبه فیصله کوو.
انٹرنیشنل جو کنسنسس ہے، اوپینین ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان مناسب فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہے.
په افغانستان کې طالبانو دا ځل کابل ته د ننوتلو او د افغانستان د نورو ښارونو د نیولو په لړ کې یو محتاطه رویه خپله کړې ده او طالبانو ژمنه کړې وه چې په زور به کابل نه نیسي. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د پخوا په رنګ د سختدریزۍ د مظاهرې نه کولو او د نرمی رویه خپلولو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
د اغی را تک چې کوم دی د مخکې ځل نه بالکل یو بل شان دی. دی له د ښځو په حق لباندې لا ډېر سخت بیان نه دی ورکړی او نه څه سخت اقدام اوچت کړی دی. دې نه علاوه که تاسو وګورئ که نه، لکه خلکو به ویل چې دا اینټی شیعه دي، ویل چې دا اینټی هزاره دي. خو دا ځل موږ وکتل چې یو سل پنځه ورځې مخکې چېرته په غزنی کې یو امام بارګاه هم جوړه شوې وه او په خپله طالبانو د هغې ویډیو جوړه کړې وه، هغې جاري کړې وه. نو هغې نه دا خبره ثابتېږي چې دوی اوس خپل پخوانی چې کوم د دې یو تصویر د هغه بدلول غواړي او خلکو ته نوی پیغام ورکول غواړي. پخپله د پاکستان غوندې ملکونه چې کوم دي به دې هر څه ته ګوري چې څومره ملکونه دوی تسلیمۍ او دوی سره راجوختېږي، نو بیا به دا نور ورسره راجوختېږي. نو زما خیال دی د ټولو خبرو نه دوی خبر دي.
په ملتان کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو وروسته د پاکستان د خارجه دفتر نه په خپور شوي بیان کې هم ویل شوي دي چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو د نږدې نه جاج اخلي او پاکستان به د سیاسي جوړجاړي په هڅو کې د افغانستان سره خپل مرسته او ملاتړ جاري ساتي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورته جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان په سروکای سیمه کې مسجد جرګه کړې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په کورونو دی ورلا چاپی نه وهي او د ستر او پردي خیال دی وساتي. دوی دا هم وویل چې امنیتي ځواکونو تر بریدونو وروسته د سیمې بې ګناه کسان گرفتار کړي نو باید دا کار دې هم بند کړي. بلخوا د سیمې پولیسو ویلي چې د جنوبي وزیرستان حالات اوس هم په مکمله توګه پوره نه شوي نه دي او له وسلوالو سره د اړیکو لرلو د شک په بنیاد چاپی وهل کیږي. هغه به زیاته کړي کوم کسان چې بیګونه گرفتار شوي هغه د پلټون وروسته خوشي کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې.
د سویلی وزیرستان سروکی سب ډیویژن درې مسجد مشرانو 13 ورځ په 15 اگست مولوی خان سرای سیمه کې جرګه کړې ده او حکومت نه یې په سیمه کې امنیتی حالاتو سماول غوښتنه کړې ده. مخشینای سینیټر مولانا صالح شاه د دغې جرګې په براکښې مشال ریډیو ته وویل
په دامن سه امن خراب شوی دی. د دوی میاشتې کېږي اپرېشنونه دي گرفتارې دي کور چار دیواری دغه تقدس په مالکیږي کور ته بغیر د پښتنه ناور درېمي کوم جرګه وکړه د امن چې میژو د دغه وزیرستان په سپین ټکری واتلی او په سپین ټکری غلی میژ نه لشکرې کوي نم لشکرې کړي دي نه د لشکرې زور لري او دا ټول غرین ارتانی ولی دي په ټولي کلیک شه فوز دای اف سی دو دغه باوجود چې امن دای نشر وصله نو د امن د پر ادا کوم نن رجما شوای دی. بریګیډ سره خبره کوي بریګیډ سره مثبت خبره وسوله خو ډر شاد کانی بیا کوم یو قدم شتي پخې بندو بیا کوم فیصله
د دغه جرګې یو بل مشر او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی شاه فیصل غازی ویایي چې په سویلی وزیرستان کې امن نشتا او پاکستانای پوز په سیمه کې بے پالوا خلک گرفتاروي.
د نن جرګه یا کی مخ جرګې وسول امن په نومه وسول چې کیم دولت امشتا د امن په نومه امن کړنګې د امن دای چې په کیم نومه باندې د خلک وړای دی پاشې ځوانون دی پاشې علما کرام دی پاشې بوډاګون دی پاشې ډیر بنجای مازور کسان دی صرف په دانو مبندې چې توتا طالب دره غلای دی چې کیم اف سی ول دی وسره فوج دی کیم داری ولا کسان دی او د پ کورنم نه چاپیا چوي او میاشت کې چې کیم پلم خان دی وسره شاو سین دی نور ډیر کسان دی 23 کسان دې سره په کلیشه کې دیون دی خپل سازو خبر کوي.
درې مسجد جرګي یو بل مشر عبد السلام خبره هم وار وای
میرا بیت پکای به وسلی چې میجر وایست چې امن می قائم کا خو دل اته اغا خپل غیس شکه موجود دی دای وای چې بار مې ولا گو دشتګر نه اغیار چې نه دوی سي او مې خدای وای چې څه کې چې د ګورنمنت د ریاست په وجه کې او د دې ویني هم اته څه نه وای عام خلق شک کی کنه بیا چې اپریشن کی به ډایرکټ ور نه وځي چې هغه سره د میرا د کور پړ دی خارو پیږي.
مشال ریډیو چې د مولا خان سرای درې مسجد جرګې مشرانو خبره د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مخې تک شې شوې هغه وویل
تلور کسانو انټروګیشن کمپلیټ شو هغه وای شو هغه ورتنن پر خودل تلور په خله د باقی چې دی 15 د ټیم او شو دا به ان شاء الله چې کوم کلیر شي اب اور د پری دی چې کم کلیر نه او بیا گرفتار او دا چې کم مشکوک یا چا بارک انفارمیشن ملاو شي نو لکه دا زه علاقہ په لاره په حالت جنگ کې ده کنه دلته خو هغه پوزیشن نه چې کم مردان په فورن او خار کې چې کومه حالت جنگ کې ده دلته کې چې کله د اطلاع ملاو شي دغه ځای کې یا ټیررست راغلی دا سعودت کار دی نو بیا به خامخا ریټ کوي دا تیر درې څلور ورځې نه روزانه لکه گزاره اوس کیږي او امید دره بدای چې موږ په افغانستان سره تړلی نو چې هلته کې حالات ټیک شي امید دره بدای چې دلته هم دورانه کم شي نو امید دی چې ان شاء الله حالات به ښه کیږي امن برازي.
مولوی خان سرای سیمه کې د درې مسجد جرګې مشرانو په موویل چې د سویلی وزیرستان درې مسجد مشرانو بل جرګه وو د روانه میاشت په 28 اگست په سراروغه سیمه کې کیږي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو مولوی خان سرای سویلی وزیرستان.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپ اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په بلوچستان کې چارواکو ویلي چې د محرم لپاره امنیتي پلان تیار کړی دی او د محرم د لسمې وړاندې به په کوټه کې دوکانونه او تجارتي مرکزونه بند وي. دې لکه پرون په کوټه کې غونډه وشوه چې پکې دینی عالمانو او سیاسي غړو ګډون کړی و. بلخوا د سوداګرو ټولنې ویلي چې د امنیت په خاطر به کاروباري مرکزونه بندوي او دا کار به په پوره امنه طریقه کوي. تفصیل ایوب ترین ډاکه.
د اشوری د ورځې په اړه یو غونډه د کوټه د کمشنر اسفندیار خان کاکړ په مشرتابه کې تیره ورځ په کوټه کې وسوه. په دې غونډه کې د کوټه ښار چارواکو تر څنګ سیاسي او مذهبي عالمانو او دغه ډول د تجارو مشرانو هم ګډون وکړی. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د محرم میاشتې په لسمه نیټه به په کوټه ښار کې د حکومت له لوري سخت امنیتي ګامونه پورته کړل سي او د دې څخه یوه ورځ لمخه به ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل کیږي او سیل به کړي. په دې ترڅ کې د مرکزي انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ و مشال ډو ته وویل چې د کاروبار بندولو مخه په کوټ ښار کې امنیت خوندي ساتل دي.
موږ همیشه و دې ته ساتورکو مرکزي انجمن تاجران تمام جداران په دجلس کې راځي او بیا چې پر دارودو باندې څه دوکانونه دي وټلان دي دا ټول مر دی و ورځ مخ کې سلو د سیلینګ د چمان سره به قاعده زمرد انجمن والاجي حالت شپ منامان طریقہ شپ اخلاق طریقہ باندې مردا خپل دکانونه شلوو او بیا د جلوس شرازی نو بیا یو پرابلم هم نه مردا کوشش دي چې په شهر کې منامان به حال دلته دی وی غنټه د فارم د شهر باندې نش لیکن دا دی چې وسه یو څومر مخ کې حالات ډیر خراب ده د وجدات قانون مر شلوو ټلان شلوو خدای نه خواسته دی نه خوشګوار واقع را نشي چې زمر شهر تباہ و برباد کی.
خپل د بلوچستان شې کانفرنس مستیال مشر سید مسرت حسین وای چې د کوټ شاریانو همیش د دوی سره د ورګلوي په په امنیت سره استوګن کړی ده.
د کوټي والا ګډبډ نه کوي کله بل خاصه یو دهشتګرد کوي او څه ګډبډ د پاره را نسی نو انشاءالله د کوټي خلک موږ زړه خلک یو روره کوټه داسې ده چې هر سړی بل سړی پیژن. مشکلات به وي ده هر شي مشکلات دي لیکن مشکلات به ډیر په مینه سره زغم که خدای کول دا به ډیر په خیر سره تیرو. په دې کې اهل سنت ورونه که تاجران دي که ملایان دي که عوام دي که پولیس دي که هر څه دي دا ګرد د موږ سره ولاړ.
په دې ترڅ کې چې کله د کوټې د نامتو علم الدین ډاکټر عطاو رحمان سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې اسلام کله هم ویو بل ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي او همیشه د امنیت تر سره کړی دی.
په دې کې مونږ دا و چې رستو کرفیو لګولو نه مخکې په کار دادا چې کوم انتظامیه د جلوس والا دی هغه د سوپیزم خیال وساتي او خلق چې کوم راځي د هغه شناخت دی مو کې او د هغه د پاره ټول انتظامات چې دی هغه سر ته ورسي. کوم په علاقې کې سنی مسجدونه دي هغه کې اوقات دی داسې وي چې مونځ اوقات نه وي نو خلک هغه کې نه برنګښت کیږي او حکومت ته پکار دی چې داسې سکیورټي انتظاماتو کې چې هغه کې په موبایل پابندی نه لګیږي خلک کم نه کم زهیر سي.
پر دې مهال د کوټ کمشنر اسفندیار خان کاکړ وینا وا چې حکومت د شوري په ورځ د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي ګامونه په پام کې نیولې دي.
دا وار موږ الحمدلله ډېر سکیورټي انتظامات هم کړی دي د دې علاوه صفایي انتظامات هم سره ټرافیک پلان هم جوړ کړی دي. کووډ په حوالہ اسپیشل انتظامات کړی اسپیشل سلور موبایل ټیمونه په دې کار کې وایي انشاءالله چې دوی ویکسینیشنز وکړي او ایون اور فوډ پروف انشاءالله سکیورټی انتظامات انجمن تاجران عوامي نمائندې مشتره دي اور ایون د علماء کرام اهل سنت اهل تشی اور دغه رقم نور اکبرین چې دي هغه ټول قوالی امدین مشتره دي. سکیورټی خپل پلان دی هغه یو ډیسکریټ پلان موږ جوړ کړی دی فوډ پروف انشاءالله.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان حکومت لاله مخه په کوټ ښار کې د مورمې د میاشتې د پیل کېدو سره سم د فایو سلسلور څلوېشت لګولې ده چې له امله د څلور څخه زیات کسان پر یو ځای نسي ګرځېدلی. د دې تر څنګ یې د وسلې نمایش او پر موټر سایکل باندې د دوو کسانو سپرېدل هم بند کړي دي. او تیره ورځ په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی ویلي دي چې د مورم په لسمه ورځ به په کوټ ښار کې د شوري د جلوس پر مهال د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر د شپږ زره څخه زیات پولیس او نور امنیتي سرتیري حکومت ځای پر ځای کړي.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هیواد کې د ورکو کسانو په اړه جوړې اندېښنې څرګندې کړي. د کمیشن مشر ناجی لانی د اګست پر 15مه مشال ریډیو ته وویل چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده او د دې مخنیوي لپاره حکومتي اقدامات اړین دي. بلخوا د ورکو کسانو منځلو لپاره مبارزه کوونکي وایي په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دا مسله ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت وایي د ورکو کسانو قضیو لپاره جوړ کمیشن د ډیرو کسانو قضیې حل کړي دي او په نورو کار روان دي. نور تفصیل ګلیاز راکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په هیواد کې لګواغ سره د مخامخ وګړو په تحفظ کې د ریاست پاتې راتګ او د خلکو په ورکولو کې د ککړو کسانو محاسبه نه کولو سخته اندېښنه ښوولې ده. د کمیشن مشر هینا جیلانی د اګست پر 15مه مشوره لټوي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده او د دې مخنیوي لپاره تر اوسه پورې څه پرمختګ نه دی شوی.
مبینہ طور پر انوالو ہیں اور زیادہ
دے کے پ مبینہ تو ریاستی ادارے ککڑی دی اور دلا درک کورنی او دایو حتمی رائے دا چھ ریاستی ادارے پدی کی ملوث تھی نو ظاہر دا چھ دایو جدی سرغڑونا دا منگ پدی باور یو چھ سپریم کورٹ او نہ ہم دلا درک کسانو پڑا جوڑ کمیشن پدی لڑکی سپر مختک کڑی دے بل دا چھ دا حکومتی کمیشن پڑا ہم ڈیر تحفظات لرو. دا کمیشن نئی آوازی یو ناکامہ ادارہ دا بلکہ دا لاغو نور حکومتی اداروں سر شریک کار کبھی چھ دلا درک کسانو کسیو کی ککھڑی دی.
یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جو پروبیبلی ان کولیبریشن ود دا سیم سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کام کرتی ہے.
خدا پاکستان امنیتی دارو په وار وار د ملکیانو لا درک کولو کې له لاس لارلو تورونه ردبی. بلخوا د ورکو کسانو لپاره حکومتي کمیشن د شمیرو تر مخه د روان کال جنوري میاشت پورې څلور زر اته سبه دویشت لا درک کسانو قضیه حل کړي دي. کمیشن وای د نورو قضیه حل کولو لپاره کار کوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان له خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. په پېښور کې وکیل او مدني فعال شبیر حسین گیګیانی چې د لا درک کسانو موندلو لپاره قانوني مبارزه کوي د اګست پر 15مه مشاله لري ویل چې د ورکو کسانو لپاره د کمیشن د اندېښنې لفظ کافی نه دی. تویل حکومت په خپل په خیبر پختونخوا کې غیر قانوني حراست کې په زرګونو کسانو د ساتلو خبره منلې و.
نو پاره کې چې اوس په سپریم کورټ کې کوم رپورت جمع شو 8000 کسان د 2020 خبره تاسو ته کومه ده او د ساري اکتوبر 2019 چې کوم رپورت دی سپریم کورټ کې جمع کول نو دا غوې د رپورت مطابق چې کوم اټارنی جنرال لا غو خو زبانی په عدالت کې ویل 8000 کسان چې په انټرنل سنټر کې دا خو انټرنل سنټر کې هغه دي چې په کاغذي زراوی په کاغذونو کې انټر دی او غي مني. د دې نه علاوه تقریبا 2000 پورې داسې کسان چې دا وی خو لا اسم یې رپورت نه معلوم یو ادارې ملو سره پورې نه اکسپ کې چې رمو سره د انکارم لکه ولا عدالتونو ته دا سرټونه زمونږ د دوه کالو نه په پېښور ریکارډ کې پېندینګ دي.
په بلوچستان کې هم د ورکو کسانو موندلو لپاره د مختلفو تنظیمونو ترڅنګ ملت پالو ګوندونو هم په وار وار غک پورته کړی دی. د لا درک بلوچستانو موندلو لپاره مبارزه کوونکې ماما قدیر د اګست په 15مه مشال لري ویل چې په بلوچستان کې د لا درک کسانو مسله ورځ تر بلې ژوريږي.
هر ورځ درجنونه پورته کوي پریشان دي. هر ورځ ټول بلوچستان کې مکران خاص کر د دې نشانه باندې دي. هر ورځ نشونه هم مستدیر ملاو شوی دی. اوس دا سی پی ډی والا اوس دا کارونه شروع کړي دي مخامخ ټارګټ کلن کوي. بے خلک لاپتا بے درک خلق دے دوی بیا یو شی اوسی وای جی دا مقابلے کے وزرن شو حالانکہ مقابلہ یو شی نیتا دا موی لاپتا لسکون جی دے پیشت گرد دے حالانکہ مشتر دا خلق لسکون آم کے نمونے سے سو سرور کال سے لاپتا دے سو کے دومی کال سے پن لاپتا دے سو کے
خوب کامی اسمبلی کے د بشری حقوقو کمیټی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د اګست پر 15مه مشال لري ویل چې د دې مسلې حل لپاره یې سو واری غونډې کړې دي.
سے پہلے دو میٹنگیں جو ہوئی ہیں اس کی ایک کو بلاول صاحب نے شیئر کیا تھا.
د بشری حقوقو د کمیټی دو غونډې شوې دي. د یو مشری بلاول بټو زرداری کړي وو بل غونډه زموږ په خاص تا بل شوې وو. موږ مخکې هم اواز پورته کړې او اوس هم په دې دلیل ولاړ یو چې د قانون مطابق کاروایی وکړي شي. دلا درک کولو ضرورت نشته. هغه څوک چې په جرم کې ککړ وي هغه د گرفتار او عدالت ته وړاندې کړي شي. موږ د خلکو د لا درک کولو سخت مخالفت کوو
او هم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں. یہ جو مسنگ کیا جاتا ہے لوگوں کو. یہ
دا بشری حقوق کمیشن ایچ آر سی پی مشر ہنا جیلانی دا لادرکا کسانو پا اڑا دا سرگندونی لہغی دستو کڑی چہ دا اگست پر 16 پ لاہور کے دا کمیشن غونڈی رستو خبر پانے کی ویلی ول چہ پہ واد کے دا انسانی حقوق دا خوالی لپارہ پ سمدستی توگا اقدامات اڑین دی. په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې په قبایلي ضلعو کې د سیاسي نظر په اړه دي بندیزونه لري شي او د ماینونو پاکولو لپاره دي هم اقدامات وشي. د پاکستان حکومت وای د هیواد ټول وګړي د بیان له ازادۍ برخمن دي او فوج وای چې په قبایلو کې د ځمکلاندې بمونو پاکولو بهیر ته دوام ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او 2:30 بجې شوې دي د خبرو لنډیز د بشیر غاخنور.
پاکستانی چارواکی وای د طالبانو د واکمنۍ رسمي ویژندوی په اړه پریکړه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اگست په 15 پرون په ملتان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ د رسمیت پیژندنې پریکړه به د ځمکنیو حقایقو د نړیوالو دریز او د پاکستان ملي ګټو ته په پام سره کوي. په داسې حال کې چې طالبان پرون کابل ته ننوتل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له هېواده وتلی پرون له نامعلومه ځایه پر فیسبوک لیکلي چې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره له افغانستانه ووت. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن وایي هیڅوک باید طالبان په رسمیت ونه پېژني. نوموړي د اګست په 15 په یو بیان کې وویل چې اوس یقیني شوی چې په افغانستان کې یوه نوې اداره راتلونکې ده، خو هیڅ ملک باید د طالبانو واکمني په رسمیت ونه پېژني. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو افغانان حامد کرزي نړیوال میدان ته ورغلي او له هېواده د وتلو کوشش کوي، خو کمرشل پروازونه بند دي. امریکا د میدان امنیت چارې په غاړه اخیستې دي او خپل خلک لومړی او بیا وروسته نور هغه کسان وباسي چې بهر ته غواړي. د جنوبي وزیرستان په سروکې سیمه کې قومي مشرانو پرون په یوه جګړه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې امنیتي ځواکونه دي د خلکو په کورونو له چاپو وهلو او د خلکو د نیولو څخه منع کړي، خو پولیسو ویلي دي چې هغه خلک چې شک کوي د پښتون لپاره نیول کیږي او که پاک وي نو بیرته به خوشي شي. د هیټي چارواکو د اګست په 15 وویل چې دغلته زلزلې 290 کسان وژلي دي، همدارس په 5200 کسان زخمیان شوي دي. یادې ادارې د هیټي د ولسي خوندیتوب ادارې دا هم ویلي چې په هیټي کې 200 زیاتې ودانۍ غورځېدلي دي او ګڼ کورونه اور شوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته بشیر غواخ وړاندې کول او اوس درته قانوني لارې ونې د خبرونه بوروال کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو ونیزه خبرونه اورئ. زه بوروال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې تر ټولو د ستر یا لوی عدالت یعنی سپریم کورټ په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. په خبرونه کې د سپریم کورټ په اړه معلومات درکو او د دې عدالت په اړه د دې پوښتنو د جواب لټولو هڅه کوو چې د واک په دایره کې څه شامل دي، صوبایي څانګې هم لري او کنه، آیا هغه هم د مرکزی سپریم کورټ په څیر با اختیار دي او کڅنګه، په سپریم کورټ کې مقدمه څنګه درجیږي، سو موټو اکشن څه ته وایي، آیا د سپریم کورټ تر پریکړه وروسته د اپیل بل لار همسته او کنه، د دې او دې ته د ورته پښتنو جواب اوریدو لپاره د خبرونی تر پای را سره اوسئ. سپریم کورټ لکه څنګه چې له نامه څرګندېږي په یو ملکی تر ټولو ستر عدالت وي. د پاکستان سپریم کورټ د 1950 کال د اساسي قانون یا آئین پر رڼا کې جوړ شوی و. اوسنی سپریم کورټ د هغه فیډرل کورټ ځای نیولی کوم چې په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته رامنځته شوی و. سپریم کورټ په 1950 کال کې تر رامنځته کېدو وروسته لومړی په کراچۍ کې و، بیا لاهور ته یوړل شو او چې کله د 1983 کال آئین منظور شو نو له هغه وروسته بیا په مستقله توګه پلازمینې اسلام آباد ته منتقل کړل شو. د پاکستان سپریم کورټ د هرې صوبې په مرکز کې خپل څانګه لري چې د لاهور برانچ، پېښور برانچ، کوټه برانچ او کراچۍ برانچ په نامه یادېږي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې سپریم کورټ ټول 14 ججان لري او هر هغه څوک د سپریم کورټ جج جوړېدای شي چې 15 کاله د های کورټ جج پاتې شوی وي او یا هم تر 15 کالو په های کورټ کې وکالت کړی وي. خو د جج ټاکل کېدو منظوري به ولسمشر له هغه وروسته ورکوي چې جوډیشل کمیشن او پارلماني کمیټه یې وړاندیز وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې د سپریم کورټ په دایره اختیار کې د ملک او ولس کوم معاملات شامل دي. ایډوکیټ هدایت وزیر وای په ملک کې له هر ډول بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سپریم کورټ ته رجوع کېدای سي او سپریم کورټ د هغه په اړه د ګام اخیستو پوره پوره واک لري.
دا اوریجنل اختیار سماعت شاور سره چې په هغه کې دا انساني حقوقو سرغړونه چې څومره کې سونه وي د دې لپاره په سپریم کورټ کې ځنه یو هیومن رائټس سیل هم شته چې په هغه کې خلک په خپل ذاتی حیثیت کې یا تر وکیل چې کوم لیټر هم ورلیږي شنو بیا په سپریم کورټ سو موټو اکشن واخلي یا مثال په لیټر باندې اکشن واخلي کمپلینس وکړو کې.
پاکستان د آئین له مخې یو وفاقي ملک دی چې په بنیادی توګه هر صوبه د یو وفاقي اکایي حیثیت لري. ایډوکیټ هدایت وزیر وای د وفاق او صوبو ترمنځ یا د صوبو په خپل منځ کې رامنځته کېدونکي مسائل هوارول هم د سپریم کورټ په واک کې راځي.
وفاقی حکومت او د صوبې ترمنځ کومه لانجه وي کومه کشاله وي یا مثال په کانسټیټیوشنل رایټس د صوبې او د وفاق ترمنځ هغه باندې دي ته اختیار حاصل دی او د دې نه علاوه د دوه صوبې ترمنځ کې سره وانه دا څه کانفلیکټ دی څه آئینی نقطه ده په هغه باندې بیا دغه ته اختیار سماعت حاصل دی سپریم کورټ ته.
دوویل چی ځینی مقدمه داسې وی چی هغه به خامخا نیغ په نیغه په سپریم کورټ کې داخليږي.
یو چې کم دا سرویسز ټریبیونل زیاده سرکاري ملازمینو کم کې سناوي دا غي اپیل های کورټ ته نه کیږي دا غي های کورټ هغه به ډایرکټ شکم دی سپریم کورټ ته کیږي نو دا اختیار هم شته ورسره.
لا ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې پوښتل چی په سپریم کورټ کې د مقدمو طریقې کار څه دی. هغه وضاحت داسې وکړ
اول د اختیار دادی چې های کورټ یو فیصله وکړي د های کورټ د فیصلې یو کس مطمئن نشه سپریم کورټ ته لاړو نو سپریم کورټ ته چې لاړو سپریم کورټ به دا کس اوري او فیصله بګوي و دې ته د سپریم کورټ اپیلیټ جورسډیکشن وي دا اپیل په سطح باندې چې دغه کم اختیار دی چې څوک اپیل ورته وکړي د های کورټ د فیصلې نه بعد دا د یو جورسډیکشن شو. دویم جورسډیکشن د درځي د سپریم کورټ اوریجنل جورسډیکشن. اوریجنل جورسډیکشن د پاکستان آئین آرټیکل 185 سب آرټیکل 3 په دا 185 سب آرټیکل 3 کې دا وایي کچرته د پاکستان په یو کورټ کې هم چرته د انساني حقوق خلاف ورزی شولا او سپریم کورټ په دې باندې قانع شو مطمئن شو کنوینس شو چې دا خلاف آئین کار روان دی خلاف قانون کار روان دی نو دې پخپلا از خود یعنی سو موټو اخستی شي وا یا یو بل کس راغی سپریم کورټ ته درخواست ورکو او ورته وی چې دا یو غیر قانوني عمل روان دی نو په دواړو صورتونو کې د اوریجنل جورسډیکشن کې سپریم کورټ اکشن اخستی شي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د ملک سپریم کورټ دا اختیار هم لري چې د جدي وفاقي او یا هم صوبایي مسایلو په لړ کې د حکومت رهنمایي وکړي.
د سپریم کورټ سره یو بل د ایڈوایزری جورسډیکشن هم شته سره چې مطلب حکومت ته مشوره ورکړي کچرته لکه مثال زموږ سره یو ژوندی مثال د تیر شوي چیف جسټس په وخت کې چې کله د آرمی چیف چې و باج وا د دې د ایکسټینشن خبره راغله نو هغه چیف جسټس مشوره ورکړه چې موږ سره په موقع داسې قانون شته نه چې موږ یو آرمی چیف ته ایکسټینشن ورکو لہذا هغه مشوره یې حکومت تورګه تاسو پارلیمنت کې قانون سازی وکي چې بیا موږ په خبرو مخته روانه کول البته زما سره د قانون نشته نو حکومت اکثر ټیم کې سپریم کورټ چې کوم داسې قانوني پیچیدګیانې وي هغه کې مشوره ورکولای شي.
سپریم کورټ ته زیاتره وخت هغه مقدمه ځي چې په های کورټ کې فیصله شوی وي او بیا پکې یو فریق مطمئن نه وي. ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای خلق نیغ په نیغه په سپریم کورټ کې هم مقدمه کولای شي.
هغه په عین کې یو آرټیکل دا آرټیکل 184 یو څلور اته سپلر 3
دا سکم آرٹیکل دا یو عام پاکستان شہر تا دا اختیار ہو کہ دا اول مخامخ راتل دا سو سپریم کورٹ کا دتا پر بنیادی حقوق سره د متلکه یو پیسل معاملہ د نوټی دایره کته سپریم کورٹ او یو بل د غم د غر مش وایس پبلک انټرست لیټیګیشن یعنی د ولسی امیت سے کم کارونه دي په هغه معاملات کې هم هر پاکستانی شهر ته د اختیار نشته ډایرکټ سپریم کورٹ ته ولرسه او سپریم کورٹ خپل د ادرس یو
وخت نا وخت خبرونه مخې ته راځي چې سپریم کورټ پر یو مسله از خود اقدام وکړ یا سو موټو نوټس یې واخیست. له ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې د سو موټو نوټس تشریح وپوښتله. هغه وویل
عدالت خپل د اختیار ده چې د ویني په وطن کې یا په یو محکمه کې یا له یو فرد سره یا له یو ادارې سره چې هغه د قانون خلاف ورزي کوي یا د عین خلاف ورزي کوي نو دا عدالت سره خپل د اختیار ده چې د هغه خلاف یو قدم واخی او په هغه باندې هغه سزا ته یا جزا ته هغه معامله ورسوي. بیا په دې باندې په پاکستان کې دننه بېخي ډېر بیس مباحثه هم وسوه او بین الاقوامي تورم دا یو سوال ده چې عدالتو ته یا په د موجوده جمهوري نظامو کې یا کوم څه موجوده نن یو رایج نظام په دنیا کې په ټولو کې په دا نظام کې دننه عدالت آیا باید دا اختیار ولري که نه ولري. نو په ډېرو ملکونو کې له عدالتو سره د سپریم کورټ سره دا اختیارات سره لکه اوس موږ په انډیا سایه ملک انډیا کې د هغه باندې دا بیس سوي د هغه هم سپریم کورټ سو موټو اختیارات لري او ډېر
ایڈوکیٹ ہدایت وزیر د سو موٹو نوٹس یو څنور وضاحت کوي.
سو موٹو ایکشن دیتا وای چې سپریم کورٹ چوینی چې ملک دننه د آئینی حقوقو یا د بنیادی انسانی حقوقو په سنا سره شکل کې سرغړونه وشي نو سپریم کورٹ دا حق لري چې په هغه مسله کې دغه مسله پښتنه وکي او په مسله کې چې کم کم پارټیانې وي یا کم سرکاري یا غیر سرکاري خلک پکې ملوث وي هغه ته نوټس وکي او سپریم کورٹ ته جواب ورکړي چې دا خبره په کم انداز شوې ده د مسلې حل څنګه دی او دا مسله د کم ځای نه را شروع شوې ده. نو دا د سپریم کورټ د غشتا یا انتظامیا چې کومه ده داسې یو عمل وکړي چې هغه انتظامیا د هغې قانوني جواز نه لري نو سپریم کورټ سو موټو چې کوم دی اکشن اخیستی شي په دې په خپل هغه باندې اختیار شته ورسره.
د پاکستان سپریم کورټ د هرې صوبې په مرکز کې خپله څانګه لري. له ایډوکیټ ساجد ترین څخه مې پوښتل چې آیا د سپریم کورټ څنګ هم د مرکزی سپریم کورټ په څیر واک لري او که څنګه. هغه وویل
یقینا دغه چې دغه سپریم کورټ چې دی هغه په پاکستان کې ټوله لوړ عدلیه چې ورته ویل کېږي د های کورټ هغه ټول کیسونه چې دلته اورېدل شوي نو دغه خلاف چې یو پارټي هر یو شهري چې دی د ولس یو غړی شي هغه تلی سي چې هغه د های کورټ د فیصلې خلاف هلته اپیل وکړي. سپریم کورټ لامحدود اختیارات په ټول ملک کې هغه اپلیکیبل دي د ټول نورې ادارې چې دي هغه د دې ماتحت ادارې دي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په مجموعی توګه په پاکستان کې پر یو مسله د پریکړې وروستی واک له سپریم کورټ سره دی او له هغه وروسته بل ځای د مقدمه کولو لارې نشته.
دریم چې کوم پاور دی د سپریم کورټ هغه د اخرنۍ د اپیل اخرنۍ سټیج د سپریم کورټ سره دی. هغه کا فوجداري دي کا دیواني دي چې هغه څومره مسلې تر های کورټ نه راشي نو بیا سپریم کورټ یا اخري اپیلټ جورسډیکشن د سپریم کورټ.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که څه هم تر سپریم کورټ پورته د اپیل یا خواست بل عدالت نشته خو په همدې عدالت کې که یو څوک له پریکړې مطمئن نه وي نو د نظرسانۍ درخواست کولی شي.
سپریم کورٹ چې کومه فیصله وکړي سپریم کورٹ اپیکس کورٹ دی ملک دا اخیری عدالت وی کنه دا د فیصله چې کومه را ده په دې باندې بیا فل سٹاپ ہو لے گی. البتہ دا سپریم کورٹ ہم دا فیصلے خلاف اگر سپریم کورٹ کے دننا سارا دا ریویژن کریمنل کیس چیری پاکے کریمنل ریویژن تا فائل کا والے شے اور سیول کیسز یہ پاکے تا ریویو پیٹیشن فائل کا والے شے اور دے ریویو اور ریویژن کے ڈیر کم چانسز بھی کہ مطلب البتہ اور دی شی دا فیصلہ چیلنج کی دی شی پر ریویو اور ریویژن کے سپریم کورٹ تا یو اختیار شتے.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې تر ټولو د لوی عدالت یا سپریم کورټ د دایره اختیار په اړه د قانون پوهانو سرګندونې واورېدې. په راتلونکي خبرونه کې به د یوې بلې قانوني موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
او دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس درته یو بل اونی د خبرونه وړاندې کوو. د رڼا په لور دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکارا نیسا اجمل برابرۍ. نو راځي چې وورو د رڼا په لور.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خپرونه کې د کوزې مومندو په ډنډ کلی کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. اوریدونکو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډنډ کلی کې شاوخوا 3500 کورنۍ آباد دي، خو پکې د جنکو یو سکول هم نشته. دوی وایي سمو د وړاندې د یو ملک په اجره کې کمیونټي سکول و، خو هغه ته هم اوس استادانې نه ورځي او ماشومان یې له تعلیمه بې برخې پاتې دي. دا چې ډنډ کلی د مومندو ضلع په کومه برخه کې پروت دی په اړه په سیمه کې خبریال ګل حسین مشال ویډیو ته ویل چې ډنډ کلی په یکه غونډ تحصیل کې راځي.
څنګه رایډر شي او برا او قبلی طرف ته ځي نو دا په روډ د پاسه غلنه هډ کوارټر ته زمونږ روان دي، نو دا د یکه غونډه تقریبا چې 4 کیلومتر لري دی او په روډ د پاسه دلته یو دا ډن چې ته وینو دا د خوړ د دوو غرونو ترمنځ کې یو خوړ دی چې دا د سیلابي اوبه پرې راځي، نو دا ځکه ډن کلی دی ته وایي. دا تقریبا چې نور پرې واته اړخ ته پروت دی په قبله باندې او ډېر ښایسته لوکیشن ورکوي. پاس په دې باندې چې غلنه ته ځي نو دا مورونه کم دي
ګل حسین وای د ډن کلی زیاتره اوسیدونکي بے وسله دي او له حکومت غوښتنه کوي چې دوی په سیمه کې د جنکو لپاره تر لسم جمعه ته پورې سکول جوړ کړل شي.
دا کوم غریب خلک دي چې دوی سره به د خپل بچو د ورکول لپاره د یو غونډ ته د هاي سکول یو غونډ کې د ډیګری کالج په یو غونډ کې دي. په وې سره دا کری به نه چې به دې زون تر ولېږي ځکه چې ډن کلی کې ډېر زیات یتیمانان اوسېږي، ډېر خوښ لري. دا د خلکو سپه روزګار کې د دومره غریب دي او دا خوښ لري چې مونږ ته هم دې چې هاي سکول سات کړی شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت وایي چې د تعلیم په لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د صوبې په بیلابیلو سیمو کې نوي سکولونه جوړوي او نوي استادان هم برتي کوي. د مومندو د تعلیم محکمې لخوا مشال ریډیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا مهال په مومندو ضلع کې د جنکو یو سل دوه شپېته پرایمري سکولونه، شل میډل، یو هایر سیکنډري سکول او دیارلس هاي سکولونه دي. په مومندو کې د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې شعور فاونډیشن مشر او د ډن کلی سره تعلق لرونکي راهیلا شکیل وایي چې د ډن په سیر په مومندو کې ګڼ کلی داسې شته چې د تعلیم له پلوه ډېر وروسته پاتې دي. هغې زیاته کړه
دا زما خپل زیدی ماته پته ده، دلته چې دا څومره ایریا ده کنه چې سو جیرب زیدی دا زموږ کام دی. نو دې کې نه سکول شته، نه د واټر سپلای شته او د سکول د پاره ما یو زی پلیس چې دی هغه وقف کړی دی دیتا. نو هغه باندې لکل انډر زما حکومت سره خبرې روانې دي چې دی به کوي، خو مشکل ده چې ځکه چې دا لا د چاسترګو کې نه دی راغلی دا پلیس کنه. پرایمري سکول هم نشته کنه، نور سکولونه خو پرې دی جنکو نه چې دا الکانو هم مومندو کې دادا سی علاقہ د سټی ری بیک ورډ دا.
راهیلا شکیل د هموئل د مومند اوسیدونکو د شکایت کوي چې حکومت ورته په سیمه کې د جنکو د سکولونو جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي کارونو شمنې کړې وي، خو هغه تر اوسه نه دي پوره کړې.
زه لکه سپیشلی د پی جی آی نمازته تاسو ته د دې کوم نمائندگان چې کم دي، اکچولی هغه خو بیسیک د مومند دي نه چې هغه براشي او ویزټس وو کې صحیح ده. دا علاقې چې دي دا دي تنخکاری او بل دا چې په دې ورک کې ګلای ایجوکیشن له حاصل دي څه کړې. زه ایم آلسو د ممبر اف پی جی آی او زه دا نشم ویلی
زمونږ نمائندگان سره کار کړی دی انت کنه تو ما ته وای یو سکول دی رننګ کړی الته د سکولینګ سیستم شته نه الته سکولینګ سیستم څنګه دی یو ملک اجره چې کموي هغه کې د جینکو سکول کولاویږي علاقہ خو ډیره غټه خبره ده چې څوک ول سکول حکومت ولا ورکی حکومت د سیستم په غستې نه شي ځکه چې دا الته د قومیت دی نو حکومت خو هغه د ځان نه ډونیټ کولې نه شي او نه د ځان نه ورکولې شي خو هغه د غم نه کوي کنه کمیونیکیشن هم دی خلکو سره نه کوي چې کمیونیکیشن یې کولې نو اکثر یې غواړي چې زما بچی دې ایجوکیټ شي کلوري او کزوي خو هغه فیسیلیټی نشته
په خبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم په رستی ریپورت کې ویلي چې د صوبې په سکولونو کې دا مهال څه د پاسه سلویخت لاکه ماشومان داخل دي او سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره شاوخوا 15 لاکه ده چې 80 فیصد پکې جنکه دي. د ډډن کلي یو بل مشر نسیم خان بیا وایي د کلي اکثره خلک مالي مشکلات لري او نشي کولی چې خپلې لوڼه نورو سیمو ته د تعلیم لپاره ولیږي. نوموړي زیاته کړه د ډډن کلي زیاتره الکانم د 15 کلاس نه وروسته زده کړې پرېږدي چې التا دالکانو لپاره یو های سکول هم نشتا.
خلکو ته ډېر څه خو خلکو ته ویل دي خو چا دې مسله حل نه کړل. بیا کړه کمیونټي سکول راړې دي جنکو هغه وساتم شو څنګه د کلی استاد ده کنه هغه وایي چې راځي د الکان چې څه زکې تاسو مو څه زکې ویني دي او ما شومان نه کنه دي په دوه درې کال سبق وایي بلې سره همون د دښتې کې زکې بلې سپرې دي هغه چې جنکو سکول لا بل تاسو شي او بل چا دې وس نه کیږي چې پښاور تلاش شي شپقدر تلاش شي په سکول نشته یو دخل به وسه دي چې زړه غواړي راته زړه غواړي ما خپل
د ریپورټونو لمخه په پاکستان او په ځانګړي توګه په لری پرتو سیمو کې اکثره پلرونه د ټولنیزو بندیزونو د تعلیم د ګټو په اړه د پوهاوي نه لرلو له وجې خپل ماشومان او په تیره بیا جنکه سکولونو ته نه استوي. خو د ډن کلي اوسیدونکو او صوبیدار ایوب زاده وایي دا یو ناسم تاثر دی چې په خبر پښتونخوا کې ټول پلرونه او میندې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږدول غواړي. نوموړي وایي سکولونو ته د ماشومانو نه استولو یوه وجه د وسایلو یا د سکولونو کمی دی. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپلیکیشن لالارې هم اوریدلی شئ. طریقې ساده ساده
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو داسی لکھے
MASHAALRADIO
اور ایدن کو درنا پلور خبرونه درتا وړاندې کو. په خبرونه کې نن د مومندو په ډند کلی کې د جنکو د تعلیمي صورتحال پړه خبرې کو. په مومندو کې د جنکو د یو سکول پرنسپل شاین ناز بیا وایي چې د مومندو د ډیرو کلو لارې کچاو خرابې دي او خلک نه واړي چې په داسې لارو خپل لونه نور سیمو ته د تعلیم لپاره ولېږي. مومندو کې مدنی فعال او د تعلیم مبارز فردوس صافی بیا وایي چې د نامنه پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته ترکړه کې دروستو د خلکو په سوچ کې د جنکو د تعلیم په اړه ډېر مثبت بدلون راغلی دی. نوموړي زیاته کړه د قبایلي سیمو صورتحال بدلول لپاره ضروري ده چې حکومت په دې سیمو کې د جنکو تعلیم په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي.
د چزمن قبایلی کوم خلک دی دیو ډیر څوري د دلتا آی ڈی پی شو دلتا دیو دلتا خپل کورونه پرې خودل نو دا خلک شکم دی اوس دغه ژوند دوباره نه غواړي، دا خلک بدلون غواړي، هغه د تعلیم په لار باندې، هغه د ترقۍ په لار باندې، هغه د روزګار په لار کې، هغه د ښه صحت دپاره. دلته د جنکو تعلیم ډېر زیات ضروري دی. د دې ټول ذمهوار چې کوم دی دا موجوده حکومت دی، دا انتظامیه ده. دی نه غواړي چې دلته قبایلي چې کوم خلک دي چې دا تعلیم یافته شي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د جون په شپږشتمه د مالی کال 2021 او 2022 بجټ منصور کړ چې پکې د صوبې پرمختیايي چارو لپاره 3.1 اویا، د پرایمری او الیمنټری تعلیم لپاره 2.6 او د لوړو تکنیکی زده کړو لپاره 2.6 ارب روپۍ ځانګړي شوي دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شاهرام ترکې سوواري دا ویلي چې تعلیمي ادارې جوړول یې په لومړیتوبونو کې دي، خو د ډن کلي اوسیدونکي وایي باید حکومت دا اعلانونه عملي کړي. ډېرامل مومند د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند او د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بیبي سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغه زمون ټلیفون اوچت نه کړ. اوریدونکو، ډنډ کلی د مومندو په یو سل درېمه حلقه کې راځي. لدې حلقې د صوبایي اسمبلی او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار احمد مومند له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت ورته د مخالفه ګوند غړي له وجې د سکولونو جوړولو لپاره پوره فنډز نه دی ورکړي، نو ځکه په سیمه کې تعلیمي ادارې جوړې نه کړې شوې. هغه زیاته کړه،
ڈن کلے زما د قوم یو کلے دے، ڈن زما حلقم دا، زما قوم ہم دے، دا اغوی دا تعلیمی حالاتو بانی واقعاً دیر دا افسوس مقام دے چھے دا دالتا دا جنکو سکول ہم نشتا او دالکانو دا سکول ہم حالات دیر کمزور ہے دے، ازکا چھے دالتا دیر کافی آبادی دا. خود بدا مرغا زما طولو کوششونا دا غطرانل، ازکا چھے زدہ پوزیشن ممبر ما ماتے پا دے دا غی کی هم سکول نه دی دغه کړای چې ګنې یو سکول یا مطلب تا ته شه در کوچ هغه تاسو ورکې په دې ای ڈی پی کې، بلکې ما اور سره یو دا هم کوشش کړو چې د کمیونټي سکول هم ملته ورسو ما پاغیم لګې ما دغه چې کمیونټي سکولونه کراشي چې کم اس کم زمو ماشومان دا کال دوه درې د دوی دا وخت ضایع نشي.
اوریدونکو، داوا د رڼا په لور خبرونه. په نننۍ خبرونه کې مو د مومندو د ډنډ کلی د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کولې. که د خبرونې په اړه سره لرې نو ضرور را سره شریک کړئ. تر راتلونکي بلې خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا مخام ترش پگو،
مسافر را یادی گی کنا، ظلم خوگی گی کنا، اللہ درا ولا را ولا را ولا، پر ہر پر ہر زرگے میں تا پسی خوگی گی کنا، اور را یادی گی کنا، اللہ درا ولا را ولا را ولا، ذرا شجانا نا اللہ دیرا والا، وطن کا ذرا شجانا نا اللہ دیرا والا، پتا پسی مستر کی خورش بھی میانا اللہ دیرا والا را والا را والا، وطن تراش مسافر رایا دیگی کنا زلم خوگیگی کنا اللہ دیرہ